السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو ته ځانګړې شوی، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د حماس د سیاسي دفتر له مشر اسماعیل هانیه سره خبرو کې هغه ته د کورنۍ د وو غړو د وژلو تسلیت ویلی. حماس چې اروپایي ټولنه او امریکایي د ترهګرو په توګه پیژني، تایید کړي چې د اسرایلو په برید کې تیر ورځ د اسماعیل هانیه درې زامن او څلور لمسیان وژل شوی دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر د متقی او هانیه د ټلیفوني خبرو خبر ورکړی دی. د اسرائیل هوایی بریدونو په غزه کې د حماس د لوړپوړي سیاسي مشر اسماعیل هانیه درې زامن وژلي. د اسرائیل پاوز پرون چهارشنبه د جزئیات له ورکولو پرته ویلي چې دغو کسانو په غزه کې جنگي فعالیتونه درلودل. د هانیه د زامنو نومونه حازم، امیر او محمد یاد شوي او دوی باندې برید د غزه د شاتی پونوم د کډوالو په یو کام کې شوې دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د حماس په حواله ویلي چې د اسرائیل په دغه برید کې د اسماعیل هانیه دریل مسیانی او یو مسای هم وژل شوی. خپل هانیه له الجزیره خبري شبکې سره په مرکه کې دا خبر تایید کړی دی او ویلي دی دا پیښه به دوی تر فشار لاندې رانولي او په خبره یې دوربان په تړاو خبرو کې به د دوی د موقف پر بدلون هم اغیز ونه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي د عدلي وزارت له لوري ګمارل شوی کمیسون له غصب څخه د افغان هندوانو او سکانو د شتمنیو د خلاصون بهیر پیل کړی. شاهین پرون د هند چاپ هندو ورځپاڼې ته ویلي د عدلي وزیر په مشرۍ کمیسون د دې لپاره جوړ شوی چې هندوانو او سکانو ته د هغوی هغه ټول شتمنۍ بیرته وسپاري چې د تیر حکومت پر مهال غصب شوی وي. د کاناډا څخه افغانستان ته د افغان سکانو د یو مشر نریندر سنگ خالصا بیرته ستنېده مهمه وبلله او ویل چې نوموړی له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسون د هلو ځلو په نتیجه کې بیرته هیواد ته ستون شوی. خالصا چې د جمهوري حکومت پر مهال د ولسي جرګې غړی و د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته کاناډا ته کډوال شو. او د بشري حقوقو د دفاع تر اتیا ډیرو نړیوالو او ایراني بنسټونو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې دفتر دی د ایران سره همکاري مشروط کړي. دوی ویلي چې له ایران سره د یوازې په هغه صورت کې همکاري دوام وکړي چې دا هیواد د مخدره موادو په تړاو ادامونه ودروي. دوی اعلان کړی چې په دې اړه یو نړیوال کمپاین پیل کړی. د بشری حقوقو د دفاع بنسټونو په خپل ګډ بیان کې چې پرون چهارشنبه خبر کړ ویلي په ایران کې د مخدره موادو په تور د اعدامونو په وړاندې په نړۍ کې لازم او مناسب خبرګون نه دی خودل شوی او رسنیو هم پر دغو اعدامونو چې هر ورځ کیږي خوله پټه کړي. د بشری حقوقو د دفاع بنسټونو همدارز ویلي چې د اعدامونو په وړاندې چوپتیا سبب شوی چې په ایران کې د درې کال په خوا پرتله د مخدره موادو د جرمونو په خاطر اعدامونه اتلس برابر ډیر شي. د دوی په وینا په ایران کې اکثره اعدام شوي کسان کوردان او بلوچستان دي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي که څه هم اختر د خوشحالۍ ورځ دي، خو د دوی لپاره اختر په یو ضرب الاجل بدل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د اپریل له 15مې ان د کارت لرونکو افغان کډوالو د استرو بهیر هم پیلوي. د پاکستان حکومت په لومړي پړاو کې تر 15,000 ډیر بې اسناد افغان کډوال را ایستلي. تفصیل له اسمت سروانه.
سشکال په پاکستان کې حمله افغانستان سره کوچنی اختر په یو ورځ پیل شو. لدی کبل ډیری افغان کډوال خوشاله دي ځکه چې له افغانستان سره په یو وخت اختر کولو په خاطر د پولیسو لوري نه زورول کیږي. خوډیرې کډوال وای چې سش کال په بل دلیل د اختر په خوشی نه پوهیږي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د کډوالو د استلو بل پړاو پیل کړي. په دې پړاو کې چې ویل شوی له کوچنی اختر وروسته پیل شي کارت لرونکي کډوال هم استل کیږي. په پاکستان کې میشت افغان خبريال میرویس تازه وای چې په پاکستان کې ډیره افغان کډوال لیوی خو د بی برخلیکۍ له کبله پریشان دي او د بل خو د پاکستان وروستي پریکړې اندیشمن کړی دي.
د ورسي تحولاتو لامل افغان کډوال وطن پریښودنې ته اړ شول او دلته له بی برخلیکۍ سره مخ دي. د ژوند ټول اړخونه په یو ډول عادي شوي دي ورته. بل تر ټولو لوی ستونزې دا ده چې اخراج له غواخ سره مخ دي چې دوی استل کیږي. د اپریل لپینځه لسمه وروسته هغه کډوال چې یاستان لري نو د پاکستان حکومت لخوا به وېستل شي، نو دا تر ټولو لوی اندېښنه ده چې افغان کډوالي لري.
د پاکستان فدرالي حکومت اعلان کړی چې د اپریل په 15مه به په ټولو ایالتونو کې د هغو افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیل کړی چې د ای سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان په کراچي ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارې وغوښتل چې د افغان کډوالو پناه غوښتونکو د امنیت او حقونو د خوندیتوب لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. هغه وویل د هغو افغان کډوالو چې د ای سی سی کارتونه لري شمیر شاوخوا 850,000 تنه دی. د بشنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل د کډوالو د استلو د دوهم پړاو پر پیلېدو اندېښته شولې او ویلي چې دا کار به ځینې افغان وګړي په ځانګړي ډول شزي جوني خبريالان او مدني فعالان له خطر سره مخامخ کړي. د سازمان د دې بهیر د درېدو غوښتنه کړې ده. په بیان کې راغلي د پاکستان د حکومت دا ډول چلن به ځورونو او د بشري حقوقو سرغړونو ته لار هواره کړي. د ملګرو ملتو په یو راپور کې هم ویل شوی چې له پاکستان څخه ډېر استل شوی خلک شزیا او ماشومان جوړوي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری د معلوماتو لمخې په پاکستان کې نږدې 2.2 میلیون استاد لرونکي افغان کډوال میشتي چې له دې ډلې 1,300,000 د پی او آر کارت لري او پاتې نږدې 900,000 د ای سی سی کارتونه لري.
و موریدل چې په پاکستان کې افغان کډوال وختر کړی خو وایي چې د ډیپورت کېدو یا هم اخراج لويره د اختر په خوندونو نه پوهیږي. بل ورته ایرانی چارواکو یو وار بیا وویل چې بیا اسناد افغان کډوال بل خپل خاورې و باسي. ایرانی چارواکو خپل خلکو ته هم خبرداري ورکړي چې بیا اسناد کډوالو ته کار ور نکړي او کچا کار ور کړ له دواړو سره به قانوني چلن کوي. د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې پر افغان کډوالو په داسې وخت کې فشار په زیاتېدو دی چې په افغانستان کې دننه تر بل هر وخت د خلکو اقتصادي وضعیت خراب ښکاري. پر طبي پیښو سربیره له ایران او پاکستان څخه په څو میاشتو کې د شاوخوا 1 میلیون کډوالو ستنېدو د افغانانو کډاونه نور هم زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د ریزوی خراسان ولایت بهرنیو اتباعو او کډوالو د ادارې عمومي رئیس پرون چهارشنبه وویل چې د بی اسناد افغان کډوالو په ستنولو کې جدي دی. حسین شرافتی رات دا خبره یو ورځ وروسته لدی وکړه چې د ایران د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې افغان کډوالو وغوښتل چې خپل هیواد ته ستانه شي او ودانې کړي. د ایران د دولتي خبری آژانس ارنا د راپور لمخې شرافتی رات وویل غیر قانوني افغان کډوال نیول کیږي او افغانستان ته استول کیږي. د اداري پر اساس یوازې د ریزوی خراسان ولایت په مرکز مشهد ښار کې شاوخوا 1,400 کارت لرونکي او 2,000 بی اسناد افغان کډوال اوسي. د شاغل شرافتی رات تر څرګندونو یو ورځ وړاندې د ایران د کورنۍ چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې په مسلسل ډول به د جوازه بهرنی اتباع د اړوندو ادارو له لوري خپل هیواد ته وګرځول شي نور په ایران کې د افغانانو د منلو امکان نشته. د ایران د کورنۍ چارو وزارت په دې خبر پانه کې ویلي دا بیان د افغانستان دښمنۍ درامسته کول لپاره د زینو سایتونو د هڅو په جواب کې صادر شوه دی. د وزارت د دې موضوع جزئیات نه دي څرګند کړي. معلومه نه ده چې منظور کوم سایتونه دي چې غواړي په ایران کې افغانستان دښمنۍ ته لمن ووهي. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د تهران ولایت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د ادارې عمومي رئیس احسان حیدری رسنیو ته ویلو چې بیا اسناد کډوالو ته هیڅ راز رفاهي اسانتیا نه ورکول کیږي او باید له هیواده وایستل شي. شاغلی حیدری هم درس ویلي د تهران ولایت بهرنیو اتباعو د ادارې د پریکړې پر اساس کچا بیا اسناد بهرنیو اتباعو ته کار ورکړی وي د قانون لمخې له دواړو سره چلن کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د معلوماتو لمخې په ایران او پاکستان کې حاضر ده 1,400,000 او 800,000 افغان کډوالو وسی. د دغو کډوالو په منځ کې شاوخوا 1 میلیون د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته ایران ته تللی دي. ایران او پاکستان په وروسته یو میاشتو کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږلي دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي په افغانستان کې د دوی د فعالیتونو لزندېدو او په یو شمیر ولایتونو کې د دغه کمیټې د بدیل خدماتو د نشټوالي لامل په زورګونو معلولان چې د دوی د فیزیوتراپي په برخه کې مرسته ورسره کوله به برخې شوې دي. تر دې وړاندې معلولان نور شکایتونه هم کړي او ویلي دي چې د طالبانو حکومت هم د دوی هغه ماشونه په وخت نه ورکوي او که ورکوي هم هغه مرنه دي لکه په پخوانیو کلونو کې چې تر لاسه کول. تفصیل په دې راپور کې له سنا کا کړهو
په افغانستان کې د سویډن کمیټه یا ایسی اندېښنه څرګندوي چې په دې هیواد کې د دې کمیټې د فعالیتونو لزندېدو وروسته به بزرګونه خلک د بیا رغونې مرکزونو د اورتوپیدي فزیوتراپي او د ځان بسیاینې لپاره د مالی ملاتړ له خدماتو څخه به برخې شي. دغه کمیټې د سه‌شنبه په ورځ په خپل ویب پاڼه کې په یو خبر شوې اعلامیه کې ویلي د کمیټې خدماتو ته د ډول اړکسان په داسې سیمو کې اوسېږي چې بدیل خدمات پکې نشته. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې زیاته کړه د افغانستان په تخار او د په دوه گاونډي ولایتونو کندز او بغلان کې یوازې د دغه کمیټې لخوا اورتوپیدي خدماتونه وړاندې کېدل او هیڅ داسې نه دولتي مرکز نشته چې په زورګونو معلولینو ته د ډول خدمات وړاندې کړي. د دغه کمیټې د معلوماتو لمخې د غاړمن کسان د دې ډول خدماتونو د ترلاسه کولو لپاره لری پرتو ولایتونو ته د تګ لپاره مالي توان نه لري. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د سرمنشي سلاکار خالد فهیم ازادي رادیو ته وویل په دخار بلخ غزنی او جلال آباد کې د معلولینو لپاره د اورتوپیدي او فیزیوتراپي د خدماتونو وړاندې کولو په موخه د دغه کمیټې د بیا رغونې څلور مرکزونه فعال و چې ګاونډي ولایتونو ته هم خدمات وړاندې کول. خو دغه کسان ډیر اغیزمن شوي دي.
کارای کمیټې سویډن متوقف شوه.
د سویډن کمیټې د کارونو د درېدو لامل معلولین چې د ټولنې زیانمنون کې طبقه ده تر ټولو ډیر اغیزمن شوي دي. د سویډن کمیټه د معلولینو لپاره یوازینې لوی بنسټو او دا ډیر ستونزمن دي چې په لنډه موده کې افغانان وشي کولای په دې برخه کې د سویډن کمیټې بدیل ولري.
د بغلان ولایت اوسیدونکو نقیب چې په خی معلوله ده د خپل ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل
د مزار لسر صلیب څخه مې پخوا واخیسته. کله مې چې اغوسته د پخو پر رګونو راته فشار راوسته او د رګونو د پرې کېدو امکان و. ما نور هغه مصنوعي پخه وانه غوسته. شخصي امکانات نه لرم. کله کله په کور کې مې خپل پخې ته مساج ورکوم.
د تخار ولایت څخه د شپکلد محمد امین پلار ازادي راډیو ته وویل چې د خپل زوی چې لسی ګون څخه معلولیت لري د درملنې لپاره اقتصادي توان نه لري.
په خیل زنګونونو څخه خخته هیڅ حرکت نه لري. موږ د ولایت تر کچه هڅه وکړه. حکومت پایلې نه درلوده. اقتصادي وضعیت مو دومره خنه دی چې تر هند یو سو توان نه لرو چې یو سو خای خشي.
د دې کمیټې د معلوماتو لمخې نو 99 لسیزه راهیسې معلولینو ته خدماتونه وړاندې کړي او یوازې تیر کال څخه باندې 3000 خلک د اورتوپیدي خدماتونو، 6500 کسان د فیزیوتراپي درملنې او 6000 معلولیت لرونکو ماشومان د دې کمیټې لخوا د زده کړو خدماتونو برخمن شوي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په سویډن کې د قران کریم د سوځولو په خبرګون کې د طالبانو حکومت له فرمان وروسته خپل فعالیتونه ودرول. کته هم د کمیټې ټینګار کړی چې سازمان به پر یو نه دولتي دی خو سره لدی په افغانستان کې فعالیتونه ودرول شول. د پداسې حال کې چې د طالبانو لخوا د خزو پر کار کولو د بندي سروسته یو شمیر مرستندوی سازمانونو خپل فعالیتونه کم کړي او یې هم درول دي چې لامل یې په افغانستان کې اړتیاوي زیات شوې دي. او د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې سکل په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و او سمرازو اونیزو پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په یو شمیر کورنۍ کې هر وخت په تیر بیا چې مناسبتي ورځي لکه اختر رنجدي وي خځي او وړین جونې دومره د کور کارونه کوي چې لټوان نه لوړ وي.
ایوه لور لرمه چاغم تقریبا 9 لس کلو په عمر ده. لوخي منزل
ماشومانو کرارول یو پخلای ډوډۍ پخول زه کوم نور کارونه دا کوي.
لسی اړخه د میرمنو او انجونو لخوا د درنو کارونو ترسره کول کومه بده پایلې درلودلی شي؟
د دوی د مفاصل او د هډوکو د مشکلاتو سره انجونې ملیدلی چې حتی بچدانی د باندې راوتلې وي یا مثانه سقوط کړي مقعد ښکته راغلی وي، نو درانده بې رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري.
نن ام د موضوع چړوم ملتیم وکړی. قدر من اردونکو، خای تاسو هم لیدلی وی چې کله مناسبتي ورځې لکه اختر رنجدی وی، اکثره میرمنې هڅه کوي چې په کور کې بدلون راولي، خونی رنگوي، فرشونه مینځي، پخلنځي منظموي. لدی سره سره نور هغه چارې هم تر سره کوي چې ډاکټران د خځو لپاره درانه کارونه ورته وایي. د کابل اوسیدونکو راهله وایي چې د هر وخت په تیر بیا چې د کور کار ور باندې ډیر شي، په خپل وړې لور هم کار کوي.
ایوا لور لرم چې هغه تقریبا 19 کلو پومر ده. لوخي منزل، ماشومانو کرارول، یو پخلای ډوډۍ پخول زه کوم نور کارونه ده کوي.
شپک کلنه جمیله هم چې د لوبو او خوندی ته د آماده کېدل وخت دی، د کور هغه کارونه کوي چې دا ورته جوړه نه ده.
مور می پکور کی आवाज دم د کور ار کار ورته کوم، لوسی ورته منځم، کټار ته جارو کوم، ورونه ورته غلی کوم.
د لغمان اوسیدونکو اجمل وای دای سره لدی چې په دې پوهیږي چې د کور کار یوازې د ښځو مسولیت نه دی، خو بیا هم دا چې دوی ته سر تر سوال عیب ښکاری له ښځو سره مرسته نه کوي.
هما یو خورکی دا تکالانه او منګه چی ولکان یو، یعنی موږ سره د کور کارونه نه خای، خو پار صورت نو خورکی مې چې دا د کوی اوبر او باسي کور انګړ جارو کوي، کوټه جارو کوي، ظروفونه مینځي، کور بار بستر ټولول، د کور نور دیګو کاساو اماده کولو مینځلو پکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دا مخ ته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیای. مور کې من تنا دا هغه یعنی د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، هغه نشي کوله چې دا بعض کارونه مختوي شي. دلته مجبور ده چې دا خورکی مې د لاس خپې څخه ټکو باسي او کارونه مختوي شي، ځکه چې مور من تنا ده او موږ بدون وکولای شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو کورسونو آینده خپل حیات لپاره یو څه مختوي شو.
د کابل اوسیدونکو نازو په باور په ځینو افغاني کورنیو کې نامناسب دود چې د کور کار یوازې د ښځو مسولیت ګڼي، د دې سبب شوی چې مور د مجبوریت لمخې هر وخت په تیر بیا چې اختر ته چمتووالی نیسي، هم خپل او هم په ماشوم لوري هغه د کور کارونه وکړي چې درنوي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي، نو هغه سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغه اقتصادي حالت هم داسې نه اوسي چې بل چا مرسته وغواړي، نو هغه کور کې چې مشر اولاد دروسي مجبوره ده چې مکلفه ده چې د مور سره په کارونو کې مرسته وکړي. که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت د تعلیم اوسي، هغه مجبوره اوسي ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولای چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي. نو هغه ماشوم دوري هم مجبوره ده چې ماشومان سره کلر د کور په کار کې مثلا جای جارو سی لوخ وینځلو سی داسې نور نور کارو سی هغه کې مرسته سره وکي. او هم مور تاسو نه اوسې کسه هم د زم د ماشوم سره د ماشوم ته تکلیف رسي، خامخا شاید وخت په تیر دور سره درون بارو سی کوم درون کارو سی ته تکلیف پیدا کی، خو به هم دا ډیر ښه کار ده زما په نظر ځکه چې خپل مور سره مرسته کول دي، خپل امور له احتیاجی نویستل دی. زما په نظر ډیر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم به د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې خپل امور سره مرسته وکړي، بهترین کار ده.
خو داسې نارینه هم شته چې هغوی له کور څخه د بهر مصروفیتونو تر څنګ د کور کارونو کې هم له میرمنو سره مرسته کوي، ځکه پوهیږي چې د کور درانه کارونه د ښځو له توان څخه لوړ وي. نقیب چې د شپږو بچو پلار دی، په دې اکله وایي
او زما ماشومان هم شته لکه لورګانی او زامن. زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم او وروسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې لخپلې میرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي، نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه تر سره کړی، نو خدای مکا چې هغه به پاینده کې یو نقصان پیدا کړی، یعنی یو مشکل ورته پیدا شي، نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم خپلې میرمنې سره او له کور نه بهر هم د الله ګټلو لپاره کار کوم.
د خزو د یقونو فعال قمر نیازی وایي چې اختر د خوښۍ او د دوستانو د لیدلو لپاره ښه موقع ده. که چیرې میرمنې او انجونې له اختر څخه مخکې د کور په کارونو کې ځانونه دومره ستړي کړي چې بیا د اختر په ورځو کې خسته او حتی ناروغه وي، له دې ورځو څخه خوند نشي اخیستلی. له هغلې نیازی سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اوبرو.
دقیقا اختر هغه خوشحالی ده چې د ټولو مسلمانانو ده، د ښځو د نارینه و د زاړه و د ځوانانو د ماشومانو د ټولو د خوشحالۍ ورځ ده. طبعا هر څوک تقاضا لري چې په دې ورځ ښه لباس واغوندي، ښه استراحت وسیږي، راشه درشه ولري، خپل د دوستانو کورو ته ولاړ سي. کوم بدی لري په اختر کې هغوی سره دغه کو پخلا کوو، د هغه میمانیانې کېږي او پسه حلالېږي. هی سر سر دغه ښځه دومره وخت مه پیدا کوي چې حتی خپل دغه نوي جامې کزان ته جوړ کړی وی هغه مهیانه نغه خلک چې اقتصادي مشکلات لري چې نوې جامې نه لري هغه خو په ځای پرې ده، چې نوې جامې لري چې جوړ کړی دي دغه لپاره فرصت نه پیدا کوي چې د اقلی وای غوندي یو مبارکي واخلي، چیرته نو چې دا ووزي او چیرته نو چې دا ولرسي راشه درشه وکي او مناسباتونه د اختر وکي. ښه چې اختر خلاص بیا دوی ته فرصت ورکوي وای اوس تاسو اختر شروع شو اوس وای ولرسي اختر مبارکي وکي.
بله نیازی صاحب، دا خو د اختر دی ورځ او هغه کوم دودونه سواله چې په افغاني ټولنه کې عملی کیږي، راځو له اختر نه مخکې ورځو ته دغلته میرمن باندې څومره ډیر کار وي او دوی خپل کوم کارونه کوي، خپل میرمن خپل وړی نجونې اختر ته د چمتووالي لپاره.
اختر ته د چمتووالي لپاره عموما ماشومان خو انجونې وړې انجونې خو دې ته خوشاله دي چې کالي وکي او خپل پلار ته عذر وزاري وکي چې مونږ ته کالي رانیسه او چپلۍ رانیسه او د سکول راته رانیسه او دا واخله واغه واخله. دغه شوق او ذوقي د ماشومانو سره او د کور پیغلې انجونې او ښځې بیا دا فکر لري چې پاکاریانې وکي، کور پاکي، فرشونه پریمیزي، غالۍ پریمیزي، پردې پریمیزي، برته اوتو کې وړاندې کې او تاک سم کې میمن خانه سم کې خپل د خوب او تکونه سم کې. دا ټول هر څه چې په دا کور کې دي دا ټول باید پاک سي، د اختر لپاره صفا شي، خجور پاخه کې، ګوشې فیل پاخه کې، امادګي اني دي په دغه ستړیا او سرخت دي باوجود دي چې روزه ده، باوجود دي چې د روزه مات امادګي اني دي، ځکه چې د نارینه هم بیا غوږ پورته کې چې په وخت روزه مات تیار نسی، هغه ته هم دي ټول مصرفي او سره بیا دا ستړیاوی می چې دا پاکاریانی دی او دا صفایانی دی او دا هر څه ترتیب او تنظیم هم د غاړې د مسولیتونه. بعضی چې بیا خپل په کور کې خیاطي کوي، خپل د انجونو د ماشومانو کالي فرض مثال ګنډي او الکان ته خپل زمونو ته زمونږ منطقه کې د قنداري غاړې ډیر موړ دي، فیشن دي ډیر الکان یې غوندي خوښي چې مندې خوندې ښځه یې، یعنی د هغه کسان چې دوی ځینې توقع لري هغوی باید ور دوی ته غاړې جوړې کړي، هغه د غاړې کارم ورسره یې، حتی پس له روژه ماته ورته ناست یې، هغه آسان ساده کارونه یې چې د شپې معلومیږي روشنایي کې، هغه د شپې د خواکې پس له تراونه ورته کینی. شپه او ورځ په دغه شپو کې د لس څخه زموږ په اصطلاح باندې شپه ویشت ویشت سي روژه، نو بیا د اختر آمادګیانې دي، دغسې کارونه دي چې ورسره دوی مصروف یي او ډېر ورسره ستړي یي.
بله، تاسو هغه کارو ته یادونه وکړه چې نن سبا هم دا په کلیو باندې کې اته په خورونو کې میرمنې اخته دي او هر ورځ هم دا کارونه کوي. که راست په زیان باندې خبرې وکړو، که څه هم د ډاکټر خبرې هم په خبرونه کې لرو خو له تاسو هم کوو برو دا به بهتره وي. دغه لته په یو شمیر کورنیو کې بیا په وړو انجونو باندې هم کار کوي، ماندې هم کار کوي، هغه کارونه چې شاقه دي، ثقیل دي، له توانه وتلي دي، په یو ورځ باندې ډېر زیات کارونه کوي، زیان راتوایي.
دقیق تن زیانونه ډیر دي دا وخت خودی په احساساتو کې دي نه پويږي مغه وخت کې بیا د سی وخت راځي چې هغه وخت چې د خوشحالي دوی بیا هغه وخت کې مریضي هغه وخت بیا دوی ډیر کوشش کوي چې باید استراحت وکړي چې بیا هغه وخت هم دوی فرصت د استراحت د پاره لري چې هغه د اختر ورځي وي د اختر ورځي کې نو چیرې به دې ته فرصت پیدا شي چې دا استراحت وکړي کوم چې دا لس ورځې دا نه ورځې په دغه نستړیا باندې تیر کړي دا خصوصا د قالین شوی وو دا توشک او بالختانو پوښونه او کمپلونه پریمیزه وو واره ماشومان انجن تل راسته زوی پایپ واخاله تر پودر راوړه الا ته دلته په دې باندې وخېجه په خو باندې دي هغه پخې چې په وبو کې بیا دغه کېږي ډېر په باندې فشار راځي یعنی هغه خپل دغه وبو خپل دوی ته تکلیف ورکوي او کله سړی کله ګرمي دغه حالت ټول ستړیاوي بدبختانه وایم چې موږ نارینه هم دومره د ځان د پاره هار بلې د ځان د پاره شرم غني چې د دې سره کومک وکي د غالي او چندلو کې یا د غالي په پریمتلو کې یا د کمپلانو په خطه پورته کولو کې د دې سره کومک هم نکي متاسفانه د هر څه بیا د خورکی باندې غمیږي او بل اخره د خور مریضيږي او د استراحت ته ضرورت لري ارتیا ستا غ استراحت نشي کولای فرصت نه لري استراحت ته حتی په دستړیا کې بیا خورم څوک صحیح نشي خورلای اشتیا ورکه شي نو امکانات هم اکثر کورو کې نه وي نو بیا دا سبب د ډیرو ناروغیو کېږي یعنی همدغه وخت نه د روماتیزم په ماشومانو کې خدای نه کړده چې موږ تر ډیره حده پورې شاید پاتې سیو پاتې کېږي ځکه چې دوی پوره ورځ لاندې کالي لاندې په اوبو کې او هغه اوبه چې دوی قالینونه پریوي او کمپلونه پریوي او فرشونه پریوي په دغه اوبو کې دوی ستړي ستړي ګرځي سږي اوبه نیسي ډیر تکلیفونه ورته پیدا کېږي حتی زکام چې دا د مرزونو پلار ده نزله او زکام دا شیان چې پیدا سو نور ټول تکلیفونه تبه د اډوکو درد د ملا درد د خوندې چې د قالینانو د کمپلونه او د شیان پریوي اکثره د ملا تکلیف پیدا کوي اکثره د عاملګي په دوران کې ماشوم ته زیان رسیږي خدا ټول په کل کې ام فزیکلی پرشر ده په یو مېرمنه باندې ام ذهنی او پرشر ده چې ذهنی او فزیکی پرشر د ناروغي سبب ګرځي
بله نو په دغه وضعیت کې به تاسو خپل تجربه نه مېرمنو ته څه وایي چې ام دوی خپل کور پاک کړي د اختر لپاره ام ځان سترینه کې ام انجونې چې په کور کې وسره دي اغه سترینه کې څه رقم د خپل کار تنظیم کړی دوی
اول به غوښتنه د وړو څخه وکړو د کور د نارینه څخه به د غوښتنه وکړو خیر که زمونږ بلرونه مونږ ته پام نه کړي یا مونږ خاوندان مونږ ته پام نه کړي نو زمونږ اولاد دې مونږ ته پام وکړي دوی اول کومک وکړي په دغه ورځو کې خپل کور د خوځو سره کومک وکړي د قالین دوی ورته وباسي دوی ورته لکه دوی ورته پورته وکړه کې خوځو ته وایي چې دا کارونه شاقه کارونه دي د تاسو لري په مونږ غږ وکړي مونږ در سره یو رسول الله مبارک خپل د مېرمن سره کار کړي د کار کې ویل دي د سنت طریقه ده چې باید کومک وسوک روژه ده مور می یا خور می یا خوند می یا می ورندار غلی پری وی یا قمپلان پری وی د پای پورته ز کش کم ده فرض مثال او به زور تر راوړم دغه به زور سره پورته کم په تناب کې به زو اچو م په دا اوس پنه به ز پورته کم دای تا کار نه ده خو زده سي احساس ورکي چې تاسو د دوی سپورټر یاستي تاسو دوی پوشش کې نیولای ده او تاسو د دوی حمایت کوون کې یاستي تاسو نه غوړي چې دوی مریضان سي دا یو ډول د خزه ته د ضرورت تقویت ورکي قوت ورکي استقامت ورکي چې ولا شکر زه یو څوک لرم چې ما زور باندې تکیه وکم دا مې ورونه ته دا توصیه ده او په زمين کې خوند ته مې دا توصیه ده چې خوند هم په تاسو باندې تجربه تیر سوي دي نو تاسو کوشش وکوي چې ما څه په تاسو باندې تکلیف او ظلم تیر سوي ده تاسو تحمل کړئ په ماشومان باندې نور واړه انجن تم دغه سوکي زه په ما څه سوي دي چې هغه تر اوسه نه یم کار نه ګرځم دا دې مو کې څه پروال لري دغه تقدیر ده چې دلته یزدان کې په بل کور کې خو بیا نه سي کولای دا فکر ځان سره ملري دا ستا تقدیر او داغه تقدیر ستا د تقدیر سره په تفاوت کې نو ولې داغه تقدیر ته د وسه ورته خرابې ولې په خدای نه کړه په مرز اخته کې ولې په تکلیف اخته کې ولې ای بي کې او په ځان باندې هم پام وکړي ځان پام هم ډیر مهم ده سبا د خیر سره بیا کمپلان پریو په یو ورځ ځان باندې بوج نه راوړي، نه دی وای خلاص دې د مخې دغه ائیډیا دې خوندې د ځان څخه لري کې نه دی خلاصيږي ژوند دې عمل لري کارونه می عمل لري ورسره ولې د ځان ته نه خلاصې اې چې امکان لري چې ځان ته نه خلاصې نو په لهازه چې دغه د ژوند لري چې روانه ده دغه کارونه هم ورسره روان دي تاسو نو کوشش وکړئ چې دا کارونه کې چې په تاسو باندې بوج سي تاسو ته تکلیفونه ایجاب کی او تاسو ته مرزونه پیدا کی د مرزونو زی جندل سي او استراحت ورسره ونه لري تاسو راحت ارتیا لري تاسو خخواړه ته ارتیا لري نو چې تاسو جوړی استی ټولنه جوړه ده کورنۍ جوړه ده او راتلونکی جوړه ده.
بله پام دی اړه یو بل موضوع بیا دام کې د لیسی چې کلین جونې ودیږي د خسر کرځي او بیا الته په بل کور کې لومړی اختر ویل دین بیا ډیره زیاته توقع کیږي چې باید لمخ کې نه راپورته سی کور پاکي او ټول کارونه وکړي حال دا چې دا اکثرا وخت کارو سره بلد نه وسی دونه سره بیا د الته جارو جنجال رامنځته کیږي په دې اکل سره توایې
دقیقا فامیلان باید ستوقات ونه کی دا غجلیت خچ ته د کور د ماحول سره نه بلد ده دغه چلی سره چې دغه دستور او رواجونو سره نه بلد د څوک خوشاله کی څه ډول خوشاله کی هغه یو دم کوشش وکي په نوې ژوند کې داخل شوی د یو بل انسان څخه دغه چیز مونږ چهره مختلف دي دغه سي اذهان مو مختلف ده د یو انسان سره سر خوړل د چې هغه بل رقم یو ذهنیت لري او غواړي چې خپل ذهنیت په دې باندې تحمل کی ځکه چې هغه وای زناري نه مته ما خزه بایتي ما په طبيعت یې ما په خو یو باندې عادت واخلي څه چیز وایم چې وکړه وکي چیز وایم مکه واغه ته نکه نو یو دغه پرشر د خور د پاره بس د دغه لورکی د پاره بس ده نو متاسفانه زما په ټولنه کې هغه د خاون فشارم په دې باندې چې خپل وکړو مکړه ورته خيو خپل څپ پرمازه کې ورته خيو څپ جب کې ورته وایو څپ اعمال کې ورته خيو څپ ترشتاندی کې ورته وخيو د خواتره سوجد کورنۍ خوخه خپل تقاضا لري خو سرګنې خپل تقاضا لري ټول اندرندې تقاضا لري ورندار غله د یو د مورندار بخي ټول شهانو ته ورسیږي هیڅ امکان نه لري ورندارم تاسو غونډه انسان ده تاسو خپل د بل دلور سره خوکی چې تاسو بل کور تلارسي تاسو سره خوسي او دغه فرهنګ باید لمنځ لارسي دغه ذهنیتونه باید ټول وس خلکو آگاهی تر لاسه کړي د صنعته خو موږ غواړو چې لري پر تاسو مو پوره دغه ذهنیتونه خلاص شي او خلک په دغه باندې پوه شي چې د بل لوري مون کور ته راغلي ده موږ نه څه توقع لري موږ باید هغه ته څه وکړو نه یوازې د لپاره چې موږ پر هغه باندې خپل تقاضا او خپل غوښتنې تحمل کو.
بله ډیره زیاته مننه تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ مخکې له مخکې نه اختر مبارک درته وایم او د اختر ښې ورځې ولرئ.
مننه هم چنان ښه ورځ پر رب العالمین مسپارم.
روزو دیتا چه پا کور که ده درنو یا شاقه کارونو کول میرمن او انجونه لکومو سیستون تو سره مخ کولیشی. نسایی او ولادی داکتر نجمال سما شفاجو وی چه درانه کارونه خزی دی طول عمر لپاره عیبی کولیشی.
درسته ده چه کار ده جواندانه لپاره یو اصلی جز ده خود ده چه پا آقوی بانده فشار را نورلشی ده بخوی. درانه او شاقه کارونه پا دوی بانده کیگی ده دوی ده مفاصل و او ده هدوک و ده مشکلات و سره مخامخ کیگی. مخصوصا که دیر سقیل کارونه کیگی مخصوصا انجونو تا چه ده جامو پا دوران کیوی او یا ده بی رقمه درانده کارونه که ایچه مونگ خپلا هم دا تجربه لرو چه انجونی ملی دلی چه حتی دا بچه دانی دا بانده را وطلی بی یا خدای مکه مسانه سقوط کری خدای مکه مقد خکت را غلی بی نو درانده بی رقمه کارونه دا دوی دا روختیال پارا بدا اغیزه لری خو هو دا چه کار کوی پا کار بانده آمخته شی او با غیرت را شی او خپل ده کور جوان چاره پا خپل مخته بوزی دا با خ خبر بی چه سپک سپک کارونه وکی چو چو واره وکی لکه ازالات او هدوکی ده فشار لانده خ وده کهی خ قوی ازالات رازی خ قوی اډوکی راځي اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکي او بار بار وکړي دا څنګه چې یو درون بار په یو واره جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي خو اما کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور واره پنځه واره انتقال کوي خو لګ لګ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
قدرمنه دوستانو په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټول ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو وز دې رنري د مکان زندگی دې نو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه می ومنئ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مو هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنیو کې د زینو مشران لخوا کشران سره د نامناسب چلند پکله خبرې شوې دي. لمک سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صفای. ملمات خرغ لاست وای استریم شپ خیر اغلی
تاسو ټول خدای ودون کو سلام نو درنښت
رازو دی ته چې په یو کورنۍ کې د کورنۍ آرام فضا ساتل د څومره د هر وګړي حق دی چې باید د ته فضا آرام ووسی
تاسو د پښتنې په ځواک باید وایم چې دلته د انساني امنیت د خوندیتوب لپاره دوه ډوله امنیت مطرح کیږي چې یو فردي امنیت دی یو اجتماعي امنیت دی د خلکو اجتماعي امنیت خو معمولا د حکومتونو دنده ده چې په هر هیواد کې هم په مرکزي ډول هم په سیمه ییزه توګه د خپلو امنیتي نهادونو او خپلو امنیتي کارکوونکو په واسطه باندې د امنیت تامینېږي په اداراتو کې په دولت کې په عامه توګه په ښارونو کې په هر ځای کې د امنیت تامینېږي اما په فردي شکل باندې هر وګړی د دې حق لري چې فردی امنیت ولري. هر فرد مسؤل ده چې د نورو فردی امنیت ته درناوی ولري، که هغه د ژبې خوانه ای، که هغه د فزیکی اړخ له خوانه ای، او که هغه د روابطو د تامین له اړخه وي، باید د یو شخص فردی امنیت خوندي وي. په کورنیو کې فردی امنیت متاسفانه تر ډېره خوندي نه ده. دا ارتباط پیدا کوي د کور مشر ته یا د کور مسؤل ته، هغه څوک چې یوه کورنۍ مدیریت کوي، نو هغه کولی شي چې د هر فرد امنیت ته توجه وکړي، د هر فرد احساساتو ته، د هغه ارامتیا ته، د هغه غوښتنو ته توجه وکړي چې هغه څه ډول یو ژوند غواړي، څه ډول یوه فضا ځانته غواړي په یوې کورنۍ کې، او څه ډول د امنیت غوښتونکی ده د خپل په وړاندې او د خپل د چاپېریال په وړاندې. متاسفانه دغې برخې ته توجه نشته ده تر ډېره، او دغسې نزاکتونه یا دغسې کلتور په نظر کې نه نیول کېږي په اکثرو کورنیو کې، چې د یو فرد هغه خصوصي امنیت یا شخصي او فردي امنیت ته توجه وشي، او هغه څه چې د غواړي د هغه په خلاف باندې عمل ترسره نشي په کورنیو کې، چې دا بیا متاسفانه ډېر منفي عکس العملونه له ځان سره لري.
لکه څنګه چې لیدل کېږي په افغاني کورنیو کې مشرانو ته تر ډېر حده پورې درناوی شته، که هغه اولادونه وي، که په کور کې مثلا انګوري وي، هر څوک چې وي مشرانو ته درناوی شته. مګر په خوا کې دام لیدل کېږي چې هغه مشر ورځ تر بلې هغه درناوی چې ورته کېږي هغه راکمیږي. علت یې دا وي چې دی خپل برخورد له کشرانو سره سم نه کوي، حق ناحق توهینوي، حق ناحق یوه داسې خبرې ورته کوي چې هغه ټیټ راشي. تاسو په نظر دا د ده عادت کېدلی سي؟ غواړي خپل مشرتوب ثابت کا، غواړي هغه خپل دا ثابت کا چې زه هر څه، یعنې زه اول لاس د ما باید ومنل سي؟ دغه ډول مشران ولې دا کار کوي؟
مشران د خپل د مشرتوب نه د غلطې ګټې اخیستنې په توګه باندې هغه خپل مشرتوب په نورو باندې تحمیلوي، په غلطه توګه باندې، پر ځای د دې چې نورو ته د خدمت مصدر وګرځي، هغه د یو موزره شخص په توګه باندې ورته څرګندېږي، د داسې یو شخص په توګه چې نورو ته زیان رسیږي. نو په ځینو ځایونو کې البته متاسفانه شته ده، اما په ټوله کې باید ووایو چې مشرتوب دا ډېره یوه مقدسه وظیفه ده، هم ډیره پر مسؤلیت وظیفه ده، که هغه په د کورنۍ په سطحه وي، که هغه د یوې ادارې په سطحه وي، او یا د یو هیواد په سطحه وي. هغه مسؤلیتونه نشو درک کولی، یعنی کشان اکثره وخت په وړاندې مقابل کې واقع کیږي، نو مشران هم خپل هغه تعادل د لاسه ورکوي. بالاخره دی هم انسان ده، او کله چې تعادل خپل د لاسه ورکوي نو نورې ستونزې هم ورته پیدا کېدلی شي. چې په ټوله کې د کورنۍ درناوی، د کورنۍ تهداب چې په تربیې باندې، په اخلاقو باندې ایښودل شوی وي، د مشر او کشر احترام او هغه شفقت موجود وي ترمنځ، دا بیا د دې لامل کېږي چې دغه کورنۍ باثباته وي تر اخره پورې. او دی هغه اصول چې د کورنۍ ایجاب کوي، هغه اصول په کورنۍ کې موجود وي، او د مشر احترام وي، د کشرانو باندې شفقت وي. پوهه او علم هغه عمده عامل دی چې په دې برخه کې ډېر ګټور تمامېدلی شي.
بله استاد، که په دغو کورنیو کې همیشه جار و جنجال وي، کومې بدې پایلې دا درلودلی سي؟ له رواني اړخه، له ټولنیز اړخه، تاسو دې کورنۍ فضا څه ډول ګورئ؟
کورنۍ کې د مشرانو احترام نه وي، او په کشرانو شفقت نه وي، دغه کورنۍ ډېرې بې نظمه کورنۍ وي. په دغسې کورنیو کې شخړې ډېرې زیاتې وي، لفظي شخړې زیاتې وي، حتی فزیکي شخړې رامنځته کېږي. بالاخره کورنۍ تاوتریخوالي داسې حد ته رسېږي چې یو د بل په وړاندې ډېر اهم حقوق نقص کېږي، ډېر ارزښتونه نقص کېږي، تر پښو لاندې کېږي، او بالاخره دغسې کورنۍ پاشل کېږي. نو د دغه کورنیو چې په کورنیو کې نظم نه وي، ډسپلین نه وي، د مشرانو او کشرانو ترمنځ یوه ښه مهربانه صمیمانه اړیکه نه وي، د محبت اړیکه نه وي، نو متاسفانه چې دغسې کورنۍ په راز راز ستونزو باندې اخته کېږي. په دغسې کورنیو کې بیا په ځانګړې توګه مېرمنې ډېرې صدمه ویني، مېرمنې ډېرې زیانمنې کېږي، ځکه چې نشي کولی چې په داسې یوه سنتي ټولنه کې لکه افغانستان غوندې مېرمنې بیا خپل حقونه وغواړي، او که حقونه هم غواړي ورسره رسېدګي نه کېږي د ځینو عواملو له وجې. په دغسې کورنیو کې بیا مېرمنې ډېرې صدمه ویني متاسفانه.
بله، تاسو له مېرمنو نه یادونه وکړه چې په داسې کورنۍ کې دوی صدمه ویني. اکثره لیدل سوي کله چې یو هلک واده کوي، یو انجلۍ خپل کور ته راولي، نو لغه وروسته د مور و پلار برخورد سره بدلیږي. هغه ته واک نه ورکول کېږي چې په مسایلو کې تصمیم ونیسي. هغه چې هر څه وایي د مشرانو لخوا ورته ویل کېږي دا د تا د ښځې خبرې دي، ستا خپلې خبرې نه دي. ورو دغه نفر به صلاحیت کیږي. حال داس یو وخت د کور ټول مدیریت د همدغه ځوان د غاړې و د څومره بد عواقب لري.
زه فکر کوم مخکې له دې نه چې یو ځوان واده وکړي، اول باید مېرمنې د حقونو او وجایبو باندې پوه شي. هر هغه ځوان چې واده کوي او هغه انجلۍ چې هغه عقد نکاح کوي د یو ځوان سره، دوی باید متقابل حقوق یو د بل پوه شي، تر څو ونه شي کولای چې په آینده کې د دوی ترمنځ داسې اختلافات یو د بل په وړاندې رامنځته کړي او یو د بل حقوق نقص کړي. هغه د نکاح عقد چې دایمي عقد ده او رضایي عقد ده، دا په مسلم توګه په صحیح ډول سره پر مخ لاړ شي او د دې ترمنځ دغه تاوتریخوالی رامنځته نشي او بل اخره جدایي رامنځته نشي. نو بهتره دا ده په لومړي قدم کې چې دغه ځوانان چې غواړي دوی خپل عقد نکاح منعقد کړي، دوی باید یو د بل په وړاندې اول یو د بل حقوق درک کړي. دوهم قدم کې د کور مشران، هغه چې خپل د زوی لپاره ناوې راولي خپل کور ته، هغه باید لور وګڼي، د هغې درناوی وکړي، د هغې ته د انسان په سترګه وګوري، انساني کرامت ماته هیڅ شي او هغه سره تاوتریخواله ونه شي. متاسفانه په کورنۍ کې دغه څه نه ده. اکثرا د هلک مور چې د انجلۍ یا د انګور خواښې ویل کېږي، هغه دغه انګور سره خپل د لور په سترګه نه ګوري. د داسې یو شخص په توګه چې د دې کور ته راغلی ده او انسان د انساني کرامت یې ورته نه حفظ کوي، دا اکثرا د ناپوهۍ له وجې رامنځته کېږي. او دویم عامل یې زموږ غلط رسمونه او رواجونه کېدای شي وي، چې دا هم ډېر مؤثره تمامېدلی شي د کورنیو په تاوتریخوالو باندې. متاسفانه نو هغه کورنۍ چې ګور راولي، هغه ته باید د لور په سترګه وګوري او خپل زوی ته وخت ورکړي، اختیار ورکړي، تر څو هغه آزادانه د خپل د مېرمنې سره ژوند وکړي، د خپل د مېرمنې حقونه ادا کړي او په هغه غوښتنې چې مېرمنې لري، چې نه هغه شرعي او قانوني غوښتنې چې حق یې د خپل مېړه باندې، هغه باید خاوند یې ورته ورکړي. او یو ځوان باید په دې برخه کې پوره او آزادانه تصمیم ونیسي. مشرانو ته لازمه ده چې خپل زوی درک کړي دغه قسمت کې او پریږي چې د خپل د مېرمنې سره خوشاله او آزادانه ژوند ولري، هغه رقم چې دوی غواړي چې ژوند وکړي او خپل فامیل تشکیل کړي.
بله، که چیرې مشران دا موضوع په نظر کې نه نیسي، بل اخره دغه ځوانان هم دې ته مجبوره کوي چې د دوی په وړاندې به احترامي وکړي چې نه باید دا کار وسی، دغلته بیا بیرته څوک ملامتیږي؟
دلته دواړه خواوې ملامتېږي. هغه ځوان چې د خپل د مېرمنې په حقونو باندې نه پوهېږي، دا د ده په ناپوهۍ باندې دلالت کوي، ځکه دی چې نه پوهېږي چې زما حق څه شی ده او د مېرمنې حق مې څه شی ده، نو دی دفاع هم نشي کولای. په دې برخه کې دی ملامتېږي، دی باید ځان پوه کړي په دې باندې. او په دوهم قدم کې بیا مشران هم ملامت دي چې خپل ځوانانو ته د دې زمینه نه مساعدوي، د دې وخت نه ورکوي چې هغه ځوان د خپل ځان په اړه باندې آزادانه تصمیم ونیسي او خپل ځان پوه کړي په دغه مسایلو باندې، او دی پوهیږي چې زما د مېرمنې حقونه څه شی دي او زما د کور د مشرانو حقونه څه شی دي، د ورور خور همدارنګه مور پلار، د دوی هر یو ځای درک کړي. یو ځوان بیا بالاخره کولی شي چې یو ښه کورنۍ رامنځته کړي. که چېرې دغه ازادي او دغه متقابل درناوی او حقوق درک نه شي په یو فامیل کې، طبعا چې شخړې منځته راځي او دواړه خواوې بیا پکې ملامتېږي.
بله، واضح خبره ده چې کله ماشومان په دې کور کې نړۍ ته راځي، له ماشومتوب نه جار او جنجال ګوري، د نیکو د نیا او د مور پلار ترمنځ دوی څه ډول بیا تربیه کیږي؟
د کور د ماشومانو تربیه یو ډیره مهمه موضوع او ډیر لوی مبحث ده، ځکه د کور ماشومانو ته د تربیه مصداقونه مؤلفه دا ډیر زیات دي او په دې باندې علماو ډیر بحثونه کړي دي. په کورنۍ کې د اولاد د تربیه لپاره هم داخلي محیط ورته برابرول غواړي، هم باندنی محیط د کور نه ده هم ورته برابرول غواړي، ځکه له یوې خوا د اولاد په تربیه کې د ماشومانو داخلي قواوې ډېرې مؤثره دي چې د پلار نه په ارث باندې وړي، او په دوهم قدم کې باندنۍ قواوې چې هغه محیط د هغه د ماشومانو په تربیه کې ډېرې مؤثره دي. باندنۍ قواوې تر ډېره تر شپېته اویا فیصده پورې د یو ماشوم په تربیه کې رول لري. که چېرې کورنۍ محیط یې جوړي، که چېرې په کورنۍ کې تاوتریخوالی نه وي، صمیمیت وي، محبت وي او متقابل احترام چې ډیره مهمه خبره ده دا موجود وي نو طبعا دغه ماشومان ښه تربیه کیږي. او کچېری دغه کورنۍ په خپل منځ کې مثلا شخړې ولري، تاوتریخوالی ولري، نو طبعا دا د ماشومانو په ذهنونو باندې ډیره بده اغیزه لرلی شي. ماشوم هغه څه چې لویان یې وایي نشي زده کولی، مګر هغه څه چې لویان یې ترسره کوي هغه مستقیم اغیزه پرې لرلی شي، ځکه ماشوم ذهن دې ته آماده نه وي چې د لویانو خبره درک کړي، اما ذهن دې ته آماده وي چې یو عمل ترسره کیږي هغه په خپل ذهن کې ځای کړي. نو کوشش باید وشي چې د ماشومانو په وړاندې ښه عمل ترسره شي، ښې خبرې ترسره شي، د مینې او محبت سلوک موجود وي، متقابل احترام سلوک موجود وي. په دوهم قدم کې هغه باندنی محیط دی چې دا په ماشوم باندې ډېر تاثیر لري. کله چې ماشوم لویږي محیط ته وړاندې کیږي نو هلته د خپلو همزولو سره هلته لوبو باندې اخته کیږي. دغه همزولي څوک دي، څه ډول تربیه شوي دي، او آیا رواني ستونزې خو نه لري دغه همزولي؟ ځکه که چېرې یو ماشوم رواني ستونزه ولري د ده اغېز په نورو ماشومانو مستقیم ده، او مستقیما اغېزه لرلی شي نور ماشومان هم کولی شي چې په رواني ستونزو باندې اخته کړي. نو دا ډېره مهمه خبره ده چې محیط څه ډول ده، څه ډول محیط ته یو ماشوم وړاندې کیږي. د کورنۍ مشران باید په دې برخه کې پوره توجه ولري او د خپل د ماشومانو نه باخبره وي.
بله استاد، ځینې کسان عادت شوي هماغه سوي له ځوانۍ نه، بیا ځوانۍ نه وروسته پاخه عمر ته رسېږي، بیا پسې سپینګیري سي یا سپینسري سي، دوی همیشه په نورو باندې حاکمیت وکړه. اته اول کورنۍ نه بیرون کوم کسان چې دي، اترز وې سو دي، خاله زوي سو، خورس و ورور سو، کورنۍ جلا دي، له دوی سره همیشه په شخړه کې عادت یي چې همیشه یو مقابل کس ولري چې له د سره دای پلانجا کې وسی، بیا کې څوکرته نیوي، بیا نورځي خپل د کور مانست، اته خپل اولاد سره هم دسي برخورد کوي، او په هیڅ نه و د چا خبره نه اوري. البته دا د یو شمیر اوریدونکو پوښتنې دي چې موږ یې کړي ستاسو له کارپوهانو نه وکړي تر څو موږ ته ځواب راکړي. داسې کس سره څه باید وسی؟
همدغه خلک، همدغه ډول خلک چې د نورو له نارامۍ نه خوند اخلي، یا مثلا نورو سره له شخړې نه خوند اخلي، یا عادت یې په دغسې یو عمل باندې، دا متاسفانه دا ارتباط پیدا کوي کورنۍ تربیې ته چې په کور کې په محیط کې څه ډول تربیه شوی ده. دغه ډول انسانان حتی ډېرو لویو جرایمو ته هم لاس اچولی شي، او ډېر لوی جرایم هم ترسره کولی شي، بالاخره ټولنه کې د یو مجرم په توګه څرګندېدلی شي. ده نو کورنۍ محیط دا ډېر مهم ده، د کورنیو د غړو ترمنځ اړیکې، روابط دا ډېر مهم دي، او دا په ماشومانو باندې مستقیم اغیزه لرلی شي. هغه ماشومان چې په خشنو کورنیو کې، په د تاوتریخوالي ډکو کورنیو کې هغه تربیه شوي وي، هغه متاسفانه دغه ډول شخړې ورته عادت وي، او که چېرې دا شخړه ونه کړي مثلا د ده ذهن بیا نارامه وي، او ذهن همیشه دا غواړي چې باید، لکه یو معتاد چې احتیاط ته ضرورت لري، مخدره توکو ته ضرورت لري، دغسې یو رواني مریض هم هغه څه چې د ده رواني غواړي او هغه شخړې چې غواړي هغه ورته ضرورت لري، او بالاخره دا د ټولنې لپاره ډېر زیانمنونکی شخص تمامېدلی شي، او حتی لویو جرایمو ته لاس اچولی شي. د دې عمده عامل کورنۍ تاوتریخوالی دي چې د نارینه او د مېرمنې ترمنځ په کورنیو کې، یا د مور او پلار ترمنځ یې ترسره کیږي، او بالاخره دا مستقیم اغیز لري په ماشومانو باندې، او دغسې ماشومان بیا ټولنې ته وړاندې کیږي.
بله، اوس دغه کس سره څه رقم ځوان باید مخکې لاړ سي، څه رقم چارچلان باید د سره وسي، یا څه رقم خلک ځان ورنه وساتي؟
دغه ډول خلک لومړی باید تداوی شي په عمومي توګه، په کلي توګه سره د صحي برخې په پروګرامونو کې دغسې تداوی باید موجوده وي، کلنۍ پروګرامونو کې او په کلنیو طرحو کې د صحي برخې باید دغه ډول کسانو ته باید د تداوی امکانات برابر وي او برابر شي ورته، که دوی د محاکمو لخوا نه ورته معرفي کیږي، د امنیتي نهادونو لخوا نه معرفي کیږي، یا مثلا د کورنیو لخوا نه معرفي کیږي. د دوی د تداوی لپاره باید بهترینه زمینه مساعده وي، ترڅو مخکې له دې نه چې دوی د چا ژوند کې داخل شي، یا مثلا یو ځوان چې دغسې ډول ناروغي لري، دا په حقیقت کې یوه ډېره ستره رواني ناروغي ده. نو که چېرې دغسې یو ځوان چې ناروغي لري، مخکې له دې نه چې دا د یو چا سره نکاح وکړي، یا مثلا د یو ګډ ژوند منځ سره وړي، دا باید لومړی تداوي شي. اسلام هم د دغه ډول افرادو اشخاص په باره کې ډیر واضح لیدلور لري. د اخد نکاح حکم دلته بیا حرام ده. دلته هغه څوک چې مشکل لري رواني یا مثلا همیشه میرمنه وهی ټکی فزیکی شخړې ورسره کوي، دلته اسلام او اسلامي فقه په دې برخه کې واضح لیدلور لري چې دغه ډول اشخاص لپاره نکاح حرام ده. یعنی دوی باید نکاح ونه کړي ځکه جانب د مقابل ته دوی ضرر رسولی شي، حتی وژلی هم شي که چیرې د ده رواني حالت ډیر لوړ وي او مریضي ډیره خطرناکه وي، نو دوی حتی جانب د مقابل وژلی هم شي. نو مخکې له دې نه چې دغه ډول افراد ګډ ژوند ته ورداخل شي، مور او پلار باید دوی تداوي کړي. که د مور او پلار په اختیار کې وي باید مور او پلار یې تداوي کړي، که د حکومت په اختیار کې وي حکومت باید تداوي کړي دغه ډول اشخاص.
بله، اوس که راسو دي ته چې کتر دې هدا پوریم یو څوک نه رسیدلی لکه مونږ او تاسو خبرې وکړي، صرف هغه غواړي خپل پامه خبره سیاست او خي خپل قدرت او خي بد خلقي کوي په چاپیریال کې په ټولنه کې په کورنۍ کې او عقل په ځای د خپل یي مناسب کار نه کوم، د څه کسانو ته به استاد د تاسو مشوره څه وي؟
هدا حدود د ټولو معلوم دي. کله چې عقد نکاح مطرح کیږي د عقد نکاح د انعقاد سره د منعقد کېدو سره د دواړو خواو وجایب او مسؤلیتونه څرګندېږي. که چېرې یو ځوان یا د کورنۍ مشر مثلا دغه ډول حقوقو ته درناوی نه لري او دغه ډول حقوق نقص کوي، نو کولی شي چې مقابل لوری هغه بالاخره شکایت وکړي، یا مثلا کولی شي چې د کورنۍ مشران راوغواړي کینی او دغه ډول ظلم چې په کور کې روان کړی وي دغه ډول ظلم او بې عدالتۍ مخه ونیول شي، او نور مشران چې دواړو طرفو وي هغوی کولی شي چې په دې برخه کې مؤثر تمام شي او دغه ډول ظلم مخه ونیول شي. دغه مسایل په خبرو باندې تر ډیره حل کېدلی شي او کولی شي چې د دواړو خواو نه مصلح کسان، پوه کسان او صادقه کسان انتخاب شي تر څو د دوی دغه ډول کړنو ته د پای ټکی کېږدي.
بله، ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنۍ او کې د زینو مشران لخوا لکه شران سره د نامناسب چلند پاکله خبري وشوي. موږ سره په خبرونه کې میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرځای کې چې است الله بمال او ملګری.
زړه خفا دی فجایل او فیصلو مې زړه خفا دی پتړلو مکتبو مې زړه خفا دی پتړلو مکتبو مې زړه خفا دی ਤਿਆਰੋ